مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د غرمې یوه بجه سوې ده. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2018 میلادي کال د دسمبر 22مه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري د پاکستان کامیا اسمبلی د انساني حقوقو د کمیشن جوړولو د قانون منځوري ورکړې ده. بل پلو د افغانستان او پاکستان د پارلمان غړي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او تجارت ته په وده ورکولو سلا کړې ده. په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به بشیر ګواښ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي.
د پاکستان قومي اسمبلی د انساني حقوقو د یو خپلواک کمیشن د جوړولو د بل منځوري ورکړي. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په بنو کې دوه ترکمن وسلوال نیولې دي. پاکستان وایي په کریسمس کې به په عیسایانو د ممکنه بریدونو د مخنیوي لپاره په کلیساو نښه ویشتونکي او ډیر پولیس تعینات کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان قومي اسمبلی د انساني حقوقو د یو خپلواک کمیشن چې ډیر واکونه به ولري د جوړولو د بل منځوري ورکړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بشري حقوقو سلاکار مصطفی نواز کوکر رسنیو ته ویلي چې د دې کمیشن په جوړېدو سره به د لادرکه کسانو په میندلو کې پرمختګ وشي. همداراز دا کمیشن به د بندیانو لپاره د حقوقو او سهولتونو جاج هم اخلي. یاد دی چې دا بل د ملګرو ملتونو په وړاندیز پاکستانی حکومت په 2003 کال کې اسمبلی ته وړاندې کړی و، خو تر اوسه پورې په هوکړه نه و شوې. د مشال رډیو د خبریال تر مخه د پاکستان استخباراتي چارواکو ویلي چې تیر ماښام یې د بنو په سیدګۍ سیمه کې دوه غیر ملکي وسلوال نیولې دي. د چارواکو په وینا دا کسان ترکمنان دي او د نیولو په وخت برقې اغوستې وې. دوی له وزیرستان څخه په یو فلاین کوچ ګاډي کې د بنو پر خوا روان و. د افغانستان او پاکستان د پارلمانونو غړو د دواړو ملکونو ترمنځ پر تجارتي تړون او د ترهګرۍ په ضد شریک کار په اړه خبرې کړې. د دې وفد د افغانستان د وفد یو غړی سید اسحاق ګیلانی وای چې د پاکستان سره د وسلوالو طالبانو د پخلاینې لپاره د جوړ شوې د سولې د شورا د مشر برهان الدین ربانی د وژلو په هکله د پاکستان د نه همکارۍ په اړه خبرې کړې. هغه وای
ما دوی ته دا ګیله وکړه چې د استاد ربانی د شهید کېدو نه وروسته چې کوم هیئت د افغانستان د حکومت لخوا نه ټاکل شوی و، د هغې سره پاکستان ډېر همکاري ونه کړه چې قاتل پیدا شي. دومه ګیله دا و چې د عاشورا په ورځ باندې چې کوم چاودنه وشو، اعلان وشو د جنګوي د ګروپ د خوانه چې مونږ دا کار کړی او په هغې باندې د پاکستان حکومت هېڅ قسم حرکت ونه ښوده چې د افغانستان د خلکو اطمینان حاصل شوه. دا گلی هم زمونږ دوی په ځای وګڼلې.
سید اسحاق ګیلانی زیاته کړه چې دوی پاکستان سره د تجارتي تړون په لړ کې د خنډونو د لرې کولو په باره کې هم خبرې کړې دي. پاکستان وایي په کریسمس کې به پر عیسایانو د ممکنه بریدونو د مخنیوي لپاره پر کلیساو نښه ویشتونکي او په سلګونه پولیس تعینات کوي. ډیری پاکستانی عیسایان په لاهور کې اوسیږي، چېرته چې د پولیسو په وینا 343 کلیساوي شتون لري. واتیکان ویلي چې د پاکستان کلیساوي اکثره وخت د تشدد او تعصب قرباني وي. امریکا وایي چې په قرغزستان کې د دوی هوایي میدان په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې ډیر مهم رول لوبوي. د ماناس مرکز په نامه د دې میدان د پرانستلو د 10مې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې د خبرو په مهال په قرغزستان کې د امریکا سفیرې پامیلا سپراتلین ویل چې د هوایي میدان په د قرغزستان په اقتصاد کې په تیرو لسو کلونو کې د 1.4 بلیون ډالرو برخه درلودلې ده. مانس په افغانستان کې د عملیاتو په مهال د جټ الوتکو لپاره د تیلو د اچولو په خاطر کاریږي. د امریکا او قرغزستان ترمنځ د دې میدان د استعمالولو تړون تر 2014 کال پورې دی چې د قرغزي ولسمشر په وینا کې د شي تر دغه مودې وروسته اوږد نه شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه د ایران د نیوکلیر پروګرام د قرار کولو په خاطر په ایران د بندیزونو د پوره عملي کېدلو غوښتنه کړې. امریکایي سفیر سوزن رایس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په یوه ناسته کې وویل چې د اټمي انرژۍ د نړیوال ادارې لخوا د ایران په اړه تیره میاشت خپور شوی رپورټ ښیي چې د ایران نیوکلیر پروګرام یوازې د سولهییزه هدفونو لپاره نه دی. هغې وویل
The council therefore must redouble its effort to implement the sanctions.
هغه وای شورا باید پر ایران وار د مخه د لګول شو بندیزونو د عملی کول لپاره خپل کوششونه دو چنده کی د بندیزونو پوره عملی کیدل به ایران ته وخی چې دوی به د خپل فریب لپاره یو قیمت ادا کړي همدارس د بندیزونو پوره عملی کیدل به د ایران نیوکلیر پروگرام قرار کړي او موږ ته نور وخت په لاس راشي څو دا کشاله سفارتي لارو حل کړو یا د دې چې ایران وای د دوی اټومي پروګرام د انرژي د حاصلولو د سولیز مقصد لپاره دی د عراق پولیس او روغتي چارواکي وای چې په بغداد کې په یو لړ چادونو کې لس کسان وژل شوی او ګڼ نور زخمیان شوی دي د لتر اوسه نه د معلومات چې د چادونو تر شا د چا لاس دی خدا پیښې د شیعه او سنی ډلو ترمن د سیاسي کړکیچ په مهال او لدې هواده د امریکایي پوځیانو له وتلو لږ وروسته مخې ته راغلی دی دا کشاله هغه وخت رامنځته شوه کله چې د ترهګرۍ په تور کې د عراق د سنی مرستیال ولسمشر طارق الهاشمي د نیولو وارنټ جاري کړل شو نن بعد د عرب لیگ مشران شام ته په دې هواد کې د سولې د یو پلان د کتنې او ارزونې لپاره لاړ شي د عربي ټولنې مشران له هغې ورځې یوه ورځ وروسته شام ته ځي چې د بشر حقونو فعالینو د دې هواد د واکمن بشر الاسد په ضد د خلکو له نهه میاشتو راهیسې پیل شو مظاهرو کې تر ټولو خونړۍ ورځ بللې وه د شام د بشر حقونو یوې ادارې ویلي چې د سې شنبې یا نهې په ورځ د شام امنیتي ځواکونو 111 ولسي وګړي او د بشري حقونو فعالین ووژل د خبرونو پای
خبرونه مله مشال رادیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول په روان خبرونه کې مساوس لپاره دغه راپورونه راټول کړي دي د پاکستان قومي اسمبلی د انساني حقوقو د کمیشن جوړولو د قانون منځوري ورکړې ده بلخوا د افغانستان او پاکستان د پارلمان غړي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او تجارت ته پر وده ورکولو سلا کړې ده د افغانستان د سېنات یو غړي وای
عملي کېدل به د دواړو خواو په ګټه تر څو چې دواړه خواوې دغه تعهدات چې سویدي په هغه باندې عمل درآمد ونه کې مشکل نه کېږي
د قبایلی سیمې کورم ایجنسی ولس له حکومت غوښتنه کوي چې د نامنیو له وجې د بند سکولونه ژر تر ژر خلاص کړل شي
په طریقې های سکول دې د څلور کالونه بند دی دا مشومان نندس نغړی ستر شو تعلیم بالکل شتانه
او د پاکستان په سرکاري او غیر سرکاري دفترونو کې یو شمیر شجنه کارکونکو شکایت کوي چې د کار پر مهال دوی له یو شمیر ستونزو سره مخ وي
کته وی چې پښتنانو پښتنه یم یا پښتون یم مخکې مرته فورن وی چې طالبان خو نه یې سره چې زه هم د سواد نه منو هله وی سن یریګم ولی چرته طالب خو نه
او دروان خبرونه په پای کې د میرمنو لپاره ځنګړي ونس پروګرام په لوښا وردل هم هېروي ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري اوس راځو خپل لومړی راپور ته د پاکستان قومي اسمبلی د چهارشنبه په ورځ د هیواد د بشري حقوقو د کمیشن د جوړولو لپاره د قانون منځوري ورکړې ده د کمیشن په هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو څارنه کوي او پر حکومت به لازم وي چې په هر مسله کې له دې کمیشن سره مرسته وکړي دا قانون به اوس د پاکستان سېنات ته لیږل کیږي د دې حکومتي کمیشن د جوړولو هڅه د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد پر وړاندې کیږي چې پر ټولو غړو هیوادو په حکومتي کچه د بشري حقوقو د کمیشن د جوړولو ژغ کوي دا وخت په شاوخوا 50 هیوادو کې دا شان کمیشنونه جوړ دي زموږ همکار عبدالهی کاکړ په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال احمد الله څخه د دغه بل یا قانون په اړه پښتلی د مشال رادیو خبريال احمد الله په اړه وای
تیر ورځ کله د قومي اسمبلی اجلاس شروع شو نو د هغه وروسته د قومي اسمبلی د انساني حقوقو کمیشن بل چې کومو هغه مصطفی نواز کوکر چې کومو دا بل پیش کو اصل کې دا بل په 2008 کې حکومت لکه چې دا راوړل او مخې ته خدای هغه وروسته د مختلف شکونو باندې چې کومو هغه اعتراضات بکېدو نو دی وجه نه بل د ځان ښکار شو تیر ورځ بیا مسلم لیگ نون چې کوم دغه ورکړیو پکې شامل کړو چې کوم ترامیم پکې د هغه مکملولو وروسته دا بل چې کله اسمبلی کې پیش کړی شو نو دا بل بیا منزور کړی او د دې وروستو بداوس د چکم سنټ دی هغه ته وړاندې کیږي او د صدر د اصلي وروستو بدا بیا جوړ شي
خدای راتو اس اچ پدې کمیشن کې دیت څه یعنی دا کمیشن به څه کار کوي
بالکل زدغه طرف تر اعظم دا بداسي چې دلته په ملک کې چې کم د انساني حقوقو لکه کم کسان چې هغه په جیلونو کې یا د شان نور چې هغه سره دغه نودا کمیشن به ورزي هغه به ډیر شروزو کې دن مدن چې هغه هر ځکه هغه په کم جیلونو کې هم ورزي به او هغه به دا غیر مکمل تحقیقات وکړي هغه کې به ګوري چې جیل کې دی کم سہولیات ورکول کیږي نو ورکول کیږي آیا دغه په کم جرمونو کې دغه شوی دي نو دا ټول چې کم دا به مکمل معلومات وکړي او دا به په ډیر شروزو کې دن مدن دی به واپس راځي د دې به کم دغه چې دا به جواب داخلي واپس هغه کیس په حواله سره او د دې چې کمیشن چې کم چیرمن به د هغه د مدت چې کمی هغه به څلور کالې د کمیشن چې کم دی به د وفاق نشو یا دغه شند څلور ونه سبونه او د وفاق د زیر تنظیم لاندې چې کم قبایلی علاقې دي د هغه نه گلګت بلتستان دی نو پکې نمائندگان وي او د دې کې به دوه د اقلیت چې کم دغه هغه نمائندگان به هم په دې کې موجود وي او د دې چې کم دی د کمیشن د چیرمن چې کم دی د هغه به د سپریم کورټ یا های کورټ کم ججی د هغه برابر به د هغه عہدې د دې به څلور کال به د مودې او د هغه ورستو کې کې توصیه کول غواړم یو واره په دې کې توصیه هم کېدلی شي دین علاوه په دغه کې دا هم ویل شو چې دا شپونه چې پکې دی په اتفاق رائے سره د منځوري ورستو دا خبر پکې شو چې دا سنټ ته وړاندې کړل شي او دا د زر تر زر منزور کړل شي چې دی ورستو دا په عملی توګه باندې په دې کار شروع کړی شي
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله او چې په پاکستان کې د قومي اسمبلی لخوا د هیواد د بشري حقوقو د کمیشن د جوړولو لپاره د قانون د منځوري په اړه زموږ د همکار عبدالحق کاکړ پښتنې ځواب ولی
دا مشال ریډیو دا
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د پاکستان او افغانستان د پارلمان غړي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکولو لپاره تجارت ته په وده ورکولو سلا کړې ده خو د دې په وینا د هغه وخت کې دلای سي کله چې د دواړو هیوادونو پر یو بل باور زیات سي د اتفاق د دوی ترمنځ د بي غیر سرکاري ادارې په نوښت په اسلام آباد کې په جوړه سوې دوه ورځنی غونډه کې شوې دي نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیر راکوي
د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د غیر سرکاري تنظیم پلډاټ لخوا د دوه ورځنۍ مذاکرې تابعیا شوې و چې پکې د افغانستان او پاکستان پارلماني غړو ګډون لرلو د دوه ورځنۍ ناستې په اخیری پړاو کې مشترکه اعلامیه جاری کړې شو چې پکې دواړو حکومتونو ته بعضې سفارشات وړاندې کړې شو د سفارشاتو کې د ترهګرۍ مخنیوي او په پولو د تګ راتګ نظام صفا او محفوظ جوړولو سره سره د ویزو شرطونو نرمولو د کاچاک په مخنیوي د وفودو د تبادلو او د تجارت په زور روڑے شو مشال ریڈیو سر خبرو کې د پلډاټ ادارې مشر احمد بلال محبوب د غونډې مقاصد صدا سے بیان کړه
مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے عوام کے درمیان یگانگت ہے
مقصد دا دے چې د پاکستان او افغانستان د اولس ترمنځ یو والے دے د دوی خپلو کې هیڅ اختلاف نشته کڅه اختلافات یا ګیلې مانی وی نو هغه د حکومتونو ترمنځ دی زمنګ د دیناست مقصد هم دا دے چې دا اولسی نمائندگان دی دلته چې کومه خبره وشوي دا دوه ډلې با خپل خپل حکومتونو زور راوړي چې خپل کې معاملې حل کړي او د اولس خوشحالي او سوکالۍ ته پاملرنه وشي
افغان ډله کې راغلي د افغانستان د سېنات یو غړي بسم الله افغان مل وې چې تر څو زمونږ په یو بل اعتماد نوي پیدا شوي تر هغه تجارت مخ په وړاندې بوتل ګران ښکاری او تجارت سره ممکن ده چې د دوه ملکونو تعلقات هم خشي دی وایي
او زه امیدوار يم چې د دې ته څومره ژر کېدای شي عملی شي ځکه عملی کېدل به د دواړو خواو فنفوي د دواړو خواو په خیر به د دوه خواو په ګټه تر څو چې دوه خواوې البته زه یو خواته اشاره نه کوم زما در دوه خواو څخه دي تر څو چې دوه خواوې دغه تعهدات چې سویدي په هغه باندې عمل درآمد ونه کې مشکل نه کړي
دغه شان د پاکستانی ډلې مشر سېنېټر سلیم سیف الله خان وې چې پاکستان غواړي چې د افغانستان په بیا ودانۍ او ترقۍ کې کردار تر سره کړي او دا غونډې د لړکی اهم کردار تر سره کوي دی زیاتوی
الحمدللہ تجارت نن دو ارب ڈالر تور سے تو کوشش دار چې 5 ارب تور سی پاکستان ته سپتارونه جوړي پاکستان ته یونیورسيټانې جوړي سکولونه جوړو 2000 مو سکالرشپس ور دي خواهش لرو چې خدای یو مضبوط یو فعال او یو خوشحال ملک افغانستان جوړ شي
یاد دی وی چې د دوانو هیوادونو ترمنځ د پارلماني غړو دا شپږم غونډه وا د دین وړاندې په کابل او اسلام آباد کې هم دا قسمه 15 غونډه شوې دي د دوه ورځنۍ غونډې دوران افغان ډلې د پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د سېنات د چیرمن فاروق اچ نایک سره هم ولیدو او دوی د شیبه غړې د پاره د قومي اسمبلی کاروي هم وکټله غونډه کې د دې خبرې سره هم اتفاق وشو چې په دې سفارښونو د عمل درآمد د جاج اغستو د پاره به یو کمیټي هم جوړول شي چې دا شان د سفارښونو تش د کاغذ د لیکلو پورې پاتې نشي بلکې په دې عملی کاروي هم وشي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
ګران اوریدونکو، زه د قبایلی سیمې کورم ایجنسی پر لور. په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې زده کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د نامنیو له وجې د بند سوي سکولونه ژر تر ژره خلاص کړل سي، خو چارواکي وایي په ځینو سیمو کې د سکولونو د خلاصولو امر کړی دی. په کورم کې د حکومتي شمیرو له مخې په شاوخوا 1500 سکولونو کې تر 10000 زیات زده کوونکي دي، خو د کورم خلک وایي فرقایي زنشتو او پوځي عملیاتو د زده کوونکو تعلیمي مستقبل له غیر یقیني حالاتو سره مخامخ کړی دی. په دې اړه د مشال راډیو خبریال تاریخ اورک زید نور حال راکوي.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې سکولونو د بندېدو په وجه ماشومان تعلیم حاصلولو نه محروم دي. په سیمه کې امن وضعیت کېدو باوجود تری منګل، وسکړي او بشارو سیمې ته بهرني استادان نه تلو په وجه په سرکاري سکولونو کې تعلیمي هلې سلې ختم شوې دي. د تری منګل سیمې نه د بند شوي سکولونو په حق له یو کس مشال لډیو ته صدا سي وویل.
زوارس نامي ګما د تری منګل يم د پرچینار د تری منځ 25 کیلومتر دی. په تری کې یو سکول دی، های سکول دی، د څلور کالونو بند دی. مې یو بل سکول دی پرایمری په کوتری کې دی، هغه څلور کال کېږي چې بند دی. یو بل پرایمری سکول په سورسرنګ کې دی، هغه څلور کال کېږي چې بند دی. د ښځو سکول دی خو جوړ کړی و، هغه سړنګ شوی دی په تری کې دی. دا ماشومان نن داسې نغړی ستر شو، تعلیم یې بالکل شته نه.
د تعلیم د محکمې د شمیرې تر مخه د کورم ایجنسی په 1500 یو کم څلوېښت سرکاري تعلیمي ادارو کې قریبا 15000 څلور سوه زده کوونکي تعلیم حاصلوي. په دې کې زنانه زده کوونکو شمیره تر څلورویشت زرو پورې ده. تعلیم د محکمې تر مخه په سیمه کې شپږ شپېته سکولونه د ترهګرۍ ښکار شوي دي، خو شیعه سني ډلو ترمنځ جنګونه شروع کېدو وروسته استادانو لخوا خپلې ډیوټیانې نه ورکولو په وجه وزګړي، تری منګل او بشارو سیمو کې درې های سکول په شمول شپږ میډل سکولونه او 15 پرایمري سکولونو ماشومان متاثره شوي دي. یو متاثره شوي زده کوونکي مشال لډیو ته صدا سي وویل.
خو ما خایا پر می گڑبڑ شو دینم بس پری ڈولو لسم پور میں گٹ رکولا او چل چلو مکی دو پڑھائے اس کو نشو.
پسیما کې اکثره خلکو خپل ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي دي، خو خلک وایي چې څلور کالونه بند شوي سرکاري سکولونو په وجه د دوی د ماشومانو مستقبل د تباهۍ په لور روان دی. د بشارو سیمه یو بل کس په دې حق لا مونږ ته وویل.
زه حکیم خبرې کوم، بشاري ارض کلی ولا یم. مې یو بشای دی ګنم چې هغه تم کې سبق وي اوس 2006 نه راسي هغه ټیم هغه خراب شو. زیا شو ګنم ګورم ان های سکول دی بشاري کې ګانډي خو سکول دی خو بس غلګه او سازون شیاګون وګ
تعلیم محکمې یو مشر چارواکی اسسټنټ ایجنسی ایجوکیشن افسر مطاهر حسین نه پوښتنه وکړه، نو په جواب کې مشال لډیو ته صدا سي وویل.
یقیناً دا سکولونا بند وو وار افیکٹڈ ایریا رے تقریباً سلور ری دماغ کے متا لوکل ایڈمنسٹریشن نا کاپی وش والا ستا سو پا بشارو غزگڑائے او تری منگل دل دا امن رغلے رے او دی کی تاسو دا سکولونا چکم دی دا اوپن کے دی سلسلے کے کوم ٹیچر دی اگوی دو پارا لیٹر وکو اگوی مر او اختل ستا سو خپل خپلو ڈیوٹایو تا اور اسے گوی او اگوی تمو سکولونو خلصوانے آڈر کڑے رے او سکولونا بو خلصی گی.
که څه هم تعلیم محکمه وایي چې زر تر زره په دې سکولونو کې یو ځل بیا تعلیمي هلې ځلې شروع شي، خو د کورم زده کوونکي وایي چې د دوی څلور کاله قیمتي وخت ضایع شولو. تاریخ اورکزه، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
ګران اوریدونکو، له کورم ایجنسی څخه ځو د قبایلی سیمې مومند ایجنسی پر لور. په قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې بیا کروندګر شکایت کوي چې د سنگ مرمر له کارخانو وتونکو اوبو د دوی کرهنیز ځمکې شاړې کړي دي. دوی ګواښ کوي که چیرې حکومت د اوبو د مخنیوي په لړ کې ګامونه پورته نه کړي، نو په احتجاج به لاس پورې کړي، خو چارواکي بیا وایي په دې ترڅ کې ګامونه اخیستي دي. نور حال له مومندو د مشال راډیو خبریال شانواز ترکزی راکوي.
د محمد ایجنسی نه د شبقدر په اړه په پوله پرتی سیمه خواجه وس شباز خان کورونه او د منسوکا د کروندې تقریبا 1500 اکړه ځمکه د ماربل فکټریانو د خراب اوبو لوجي زیانمنې شوې. ولسوای د کارخانه په دامن سیمه کې جوړې دي، خو کله چې د ماربل فکټریانو کاڼي پرې کولې شي، نو د هغې نه بوره چې د سپینې چونې په شکل کې وي بهر غورځيږي او هغه بیا د اوبو سره ګډې شي چې د هغوی د کروندې ځمکو ته راورسیږي. سپینې چونې ځمکې څنګه خرابوي؟ خان شیر شیرین یو ځای کروندګر دی او وای
کمال وبوس کلی غمری ک غایای خوړل غمری تقریبا چې شلو منو نه دوش دریش منو پوری جرب کول او وس لسمنه دولسمنه بدا غنم کی ډیر کم کړی دسی غنی متاثر کړی دی غنی خراب کړی دی مکی ټکی شوی دی کاڼی دی دغه نه د خورې نه ټکی شوی دی وس نه غیا کین فصل کی
د خواجه وس کلی یو بل وسیدونکو بهادر خان اوویل د کارخانوش میرو زیاته ده نو پودی پختنه څنګه ممکنه ده چې د هغوی ځمکې د سپینې چونې له اوبو څخه بچ پاتې شي
یو غټ حل دا کیدی چې مطلب دې لپاره یو غټه کنده چرته ونی یا دې لپاره مطلب دا د دې نه پاس یو نالۍ تیره کی مصنوعي یو خول جوړ کی او هغه ډایرکټ سمارټ فورته وزار شي نو ځکه سمارټ فور کې نور کارخانې جوړ شي هغه اوبه روانې دي دا به مطلب سین تزي درې کابل ته بدلويږي خو به هر حال هغه مطلب هغه ډایرکټ نقصان به کم شي
عبدالوکیل د منسوکا کلی اوسیدونکو دې او هغه وای د کروندې د ځمکو نه علاوه د تګ راتګ لارې هم خرابې کړي
فصلونو نه علاوه د ګوسکور نه علاوه موږ ته یو بل مسله ده او مسله دا زموږ ټول لارې ګوسې د سپینو پړو نه ډکې دي سوچ په لار راځي د راتلو قابل پات نه شي بل خبر دای زموږ مړي ژوند دي موږ چې ډیره لاړ شي ته موږ مړي ملمان راشي نو هغه دا موږ دومره شرمېږو چې خدای زموږ د ملمان تر هغه دی ولې دي ځکه چې پاغه په اجرو کې د ګرځېدو حالت روخ پات نه شو
او نیاز ولی خان وای چې د ولس د زمکو او د صحت حفاظت د حکومت په ذمه ده
15 جنوري یا په 15 فروری باندې چې کله واپس د انیر راشي موږ به یو احتجاجي مظاهره او هغه بدل سي مظاهره چې موږ بد شپکه در چوکم بندو موږ بدل تر کارخانه ولا سجنګم کو جګړه بم کو پیښ وک مړې پکې وشو که زخمی پکې وشو که مطلب هر څه پکې وشو څې قسمه ایمرجنسی رااله د دې بد شپکه در ډي سي پي او د خواجه وستاني اسی چوزي مواري
او کوم محل مو چې د تنه خواجه وز د پولیسو سره رابطه وکړه نو محرر امجد خان وویل
کارخانو ول راوسته د دې خلاف مکاروي مکړي اعلان مکړل خو لکه بهر کې د دې د تپوس کې چې موږ لکه مجبوري راو بهر کې موږ په بیا هم پیو ګرځو او موبایل لو پته ګرځو ما چې دا مو مب بن کی
بختیار محمد زئی ټاون میونسپل ایڈمنسټریټر تحصیل شبقدر دی او د هغه په وینا د اولس احتجاج په خپل ځای ټک دی خو هغه خپل کاروي کړي
او په دې باندې موږ چې کوم خپل وسول دي نو هغه موږ کړي په دې باندې فیاري پښوی دي ما په انوایرنمنټل ډپارټمنټ ته لیکلي ما انوایرنمنټ والا به راوستي انوایرنمنټ پر دې خپل ټریبیون دي کنه لا ټریبیون لا دې په سی به ورنټي ورنټي شي وي ټریبیون لا پرې ملي ته وي کنه
او د بختیار محمد زئی په وینا غلطي په هغه وخت شوه چا چې دې کارخانه دارو ته په دغه ځای د کارخانو اجازه ورکړې وو او دای نه وکړي چې د خراب اوبو لاربه چیرتوي خو بیا هم هغه وویل کوشش یې دی چې د خراب اوبو د پاره د خپل چارواکو سره خبرو وکړي او کوم بل لار ورته جوړ کړي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
ګران اوریدونکو زموږ ژغله مشال رادیو څخوري اوس د سواد د ایوې داسې سپینسري شزي د ژوند حال درکو چې لتیرو ډیر شکلونو راهیسی په منګور بازار کې ساک خرڅوي خوای مهنت کوي خو چاته د خواص لپاره لاس نه غځوي په سواد کې د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان له دغه سپینسري شزي سره خبرې کړي او دا ریپورت برابر کړي دي چې تاسو یې اوریدو تر بولم
د سواد سرخار میګوره کې په لوی بازار حاجی بابا چوک کې چورتا باس خلق سبو چوک نوم ور کړی دی او یا کلنه مشره زنانا افروز جان د تیرو دیرش کالو راسې ساګ یعنی سابا خرڅوي دغه مشره زنانا چې کونډه ده او د میګورې سره نږدې پاند کې اوسیږي سهر وختي باقاعدګۍ سره پاسي او مهنت مزدوري کوي او د خپلې کوړمې چې یو زوی او دوه لوڼې دي دا هغوی خصمانه کوي اپرو جان ترور وایي چې په کموم کې کونډه شوه او بل ته لاس نیولو په ځای دغه روزګار شروع کو
زما خاون مړ شو جما د آرام ما بیره شه جو دا صبر او دا شل خی پسې د بای اخلو ادم نه بای اخلو انا فلا دالک او پیجن په دې ځای نه څه ده خیره مولا د بانک سره راوړي یاره کله ختم کې کله خشي کله صاف او کله دغه کو
اپروجان ترور وای چې د ډیر شو کالو راسې دغه صاحب خرڅوم لومبه کې ارزانی و نو په 15 روپۍ به لوی پند صاحب خرڅول هو اوس د مارکیټ نرخ مطابق صاحب خرڅوي
په ډیر شم خاص کر په شنم خاص کر نفس ګورو چې صاحب ګران وشي چې منګه ګران خرڅو چې صاحب دا آشنا سره دی چې صاحب په شل روپۍ کلو من تفری وځي چې منګه په دغه ورکاو چې په ګران پری وځي چې منګه په ګران ورکاو په 15 روپۍ دوه مسلمانانو دوه په 15 روپۍ په دوه
اپروجان ترور وای چې ژوند یې ډیر په مشکلات تیر کو او سه خوشحالي په ژوند کې او نه لیده
یار تیر شي وی دي نو څه خبره ما څه مشکلات او هغه دغه خبره وې دوه کال واده شو خوشحالي او نه دلته خدای غم دی او غم دی او ری پغم کې پزار شو پغم کې پیدا شون
او یا کلنا اپروزان چې اوسم ناروغه ده او د ویانې ځان له هم اخلي وای چې چری هم چاته د سوال لپاره لاس نه دی نیولې
چې پیدا شوم نماز تلورانو چاته دا نه ویلې په دې زما په پښو کې دا شال خیر می مندل دې ته مینه دې لاس کړي بجه حرامونه نه پاسخه پاسو په وخت له خپل وخت مونږ کوم تصفیرو ما او په کټ کې قرار پرته ما بس کلی می دورت دې ار ورځو ناروغه ما خان دې نو سې سره ساتي روم ټول خلک دې
د منګورې یو اوسیدونکو چې د 1300 کالو راسه دغه مشر زنانې څخه صابه اخلي وای چې دا ډیره نره او تکړه زنانه ده
ډیر تقریبا زما 10-15 سال نه غلازم ده دا صابه خرسې او دې مصابه الو او دا بار سپلای کې درازي دی راوړي دا خرسې کې دل دل پیسې باندې تعالی ابیا دا عوام موږ راځو تن تن مت 4 کیلو 4 نیم کیلو 4 2 کیلو او ناست مت غریب خپل مزدوري او ډېری خپل غریبي کې لګیا ده
مشر افروز جانا چې اوسو داروغه هم ده او عمر یې تیر کړی ده په داسې معاشره کې مهنت مزدوري کوي چې زنانه ډېر کم خپل روزګار کولای شي ولی د خپل کورمه ور سره دومره خیال ده چې اوسو مهنت څخه ډډه نه کوي نیاز پتھان مشال ریډیو سوات
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخاوري یا وسو د کراچي پر لور د پاکستان په سرکاري او غیر سرکاري دفترونو کې یو شمیر شزینه کارکونکو شکایت کوي چې د کار پر مهال دوی له یو شمیر ستونزو سره مخ وي دا چې شزینه کارکونکو د کار په وخت د کوم ستونزو سره مخ کیږي او د دې ستونزو حل لارې څه دي په کراچي کې د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی څخه به دا راپور واورو
کراچی په سرکاري او غیر سرکاري دفترونو کې د هلکانو ترڅنګ جنکۍ هم کارونه ترسره کوي دفترونو کې کارکونکو ځینې جنکۍ وایي چې د کار په محل دوی زیاتره وخت خپل ملګرو او همکارانو له رویې څخه دومره تنګ راشي چې ځینې جنکۍ دفترونو ته تلل پرېږدي او کور کېني د ټلیفون په کمپنۍ کې کارکونکو نادیه خان دفتری ژوند کې کوم ستونزې لري په حق لې هغه وایي
زه اوا کالاو شو شپږ کال نه آفس جاب کما ډېر زیاده مسئلے وی ډېر زیاده مسئلے وی اسپیشلی مسئلے دا نه شمیر صرف سړیو نه مسئلے وی جنکو نم مسئلے وی دغه جنکو نه ډېر سوځي تو اغیم کوشش کوي چې دی لیارا بند کو دی مخ کې بڑا ہونا شي اور سړی خو بل تر جنکه دا سه مسئلہ کریئیټ کوي چې موږ لیارې بندای سوځي موږ
نگینا بیا په یو غیر سرکاري اداره کې کار کوي هغه وای دفتر کې ورته د کار پیدا کېدو په برخه کې سخت ستونزې را مخې ته وي
اول خبره خدا دا نن چې کوم ماحول جوړ شوی د پښتنو د پاره کته وی چې پښتنو پښتنه یم یا پښتون یم مخکې مرته فورن وای چې طالبان خو نه چرته چې زه يم د سوات نه منو هله وای سن یریګم ولی چرته طالب خو نه خدای پاک نو دا خبرې په دې ماحول کې زان مخ کی کول پدیسی ماحول کی مخ کی تل لگدا ډیر زیات ګران خبره ده
ډاکټر فوزیہ خان چې د وګدی مدیره حسیه په بیلابلو دفترونو کې کار کړي او د نفسیاتو په برخه کې د ډاکټرۍ سند اخیسته هغه وای دفترونو کې د همکارانو جنکو ترمنز اختلافات زیاتره وخت د احساس کمترۍ لوجې را مخې ته کیږي
خزي خزونه ډیره زیاتې جلس کیږي دا ډیر زیات سیریس اغستو شې نه دی ای او ټایم راشي چې بنده ته لګي چې نه زدا کار پر دم دل چې دی هو جلسی ټول حدونه کراس کړل او پتن شې سس زما اگینسٹ دے پلاٹنگ کئی او سیزن را تک کار را تک گران ہے خود دے بیسٹ ہینڈل کولو طریقہ دائی چھے سوکتا اس نے جیلس کی گیا غیلا بلکل مطلب غصہ کے راتلو ضرورت نیشتا غیل دے پارا خپلا رویہ چینج کئی اور غیل تا یا دیر ہمدردانہ طریقے نا چھے بندہ قتل شروع کی چھنا دامانا والے داشانی کی گیا
ڈاکٹر فوزیہ خان زیتوی کا دفتری کارونو کی یو جینے خپلا ناستا پاستا او لب و لحجہ قابو کی وساتی او پخپل زان دا باور کا چا لوڑ وساتی نو د خپلو همکارانو هلکانو او جنکو ترڅنګ په کامیابی سره دفتری کارونه مخ په وړاندې بیولې شي
پروفیشنل ای کی یو خدا دې چې خزه سماله یو کانفیډنس لیول ای هغه سلف استیم ای های او هغه باڈی لینگویج دا شان دی چې سړی همت نه کیږي او ایون اسیوم کوس آس پاس خلک دا شان دی چې سوک تاسو لګي اپروچ کوي او کولواڑی د دې رپورٹ کول هی د دې حلیا خو بیا په زمامه چول دې اگنور کیا او بیا د ور سره ډایرکټ پوسیبلی خبرو کی چیز انټرسټډ نه ما انده او دریم سټپ چې دا بیا رپورٹ کول دیا
د ډاکټر فوزیہ خان په خبره خپل کار سره مینا ساتل او د خپل همزولو او همکارانو پر رسمي کارونو کې مداخلت نه کول هم د کامیاب دفتری ژوند د تیرولو راز دی ظفر کریمی مشال رادیو کراچی
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
گران اوریدونکو کچیر تاسو فیسبوک ته لاسرسی لرئ نو پر فیسبوک باندې هم د مشال رادیو پانه خوښ کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک پر دیوال راځي. په پېښور کې د غرمې یو نیمه بجې سوي د بشیر غواش په د مهم خبرونو سرچکی واوروي.
د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په بونو کې دوه ترکمن وسلوال نیولې دي. د پاکستان قومي اسمبلی د انساني حقوقو د یو خپلواک کمیشن د جوړولو د بل منځوري ورکړې ده. پاکستان وایي په کریسمس کې به پر عیسایانو د ممکنه بریدونو د مخنیوي لپاره پر کلیساو نښه ویشتونکي او سلګونه پولیس وګماري. د عراق په مرکز بغداد کې په بیلابیلو چاودنو کې د څلوېښتو په خوښه کې کسان وژل شوي او په سلګونه نور زخمین شوی دی. د افغانستان او پاکستان د پارلمانونو غړو د دوړو ملکونو ترمنځ په تجارتي تړونه او د ترهګرۍ په ضد شریکار په اړه خبرې کړې دي. امریکا وایي په قرغیزستان کې د دوی هوایي میدان په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې او د قرغیزستان په اقتصاد کې ډیر مهم رول لوبوي.
بشیر غواشو چې د مهم خبرونو سټیکې تاسو ته ورول. ګران اوریدونکو سواره سیدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي انیلا خالد د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړې. دا چې دغه ورسپانو په خپل اداري کې څه لیکلي راځي چې ورته غواشو.
ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د امریکای او طالبانو ترمنځ مذاکرات لپاره هڅې شروع دي. ادارې لیکي چې اوس په د امریکای او طالبانو د نیت او خلوص اصل امتحان وي. ادارې زیاتوي چې افغان صدر حامد کرزی ویلي دي چې پاکستان دې د افغانستان سره د یو ښه ګاونډي په حیث تعلقات جوړ کړي. ولی په دغه خبره حقیقت کې کرزی لا خپل عمل کول پکار دي. ادارې اخیره کې لیکي چې په افغانستان کې جنگ چا وګټو او چا بایلو دا درستو خبره ده. نقطه دادا چې طالبان او امریکا دې د افغان اولس په آزادۍ، اولسي او معاشي ترقۍ او امن راستلو باندې توجه ورکړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې امریکایي اخبار واشنگتن پوسټ دا انکشاف کړی دی چې پخوانی صدر پرویز مشرف په دور کې کېدونکې هرې ډرون حملې نه مخکې به منظوري اغستې کېده. ولې د جمهوري حکومت په اقتدار کې راتلل وروسته د اطلاع ورکولو سلسله ختمه کړې شوه. ورځپاڼه لیکي چې واشنگتن پوسټ د انکشافاتو ته وکتل شي نو دا خبر معلومیږي چې پرویز مشرف ته د اولس دومره حمایت هم نه و ترلاسه. بیا به هم امریکې د ډرون حملې نه وړاندې اجازت اغستلو. ولی جمهوري حکومت راتللو وروسته امریکا دا زحمت هم نه کوي چې تپوس وکړي. ورځپاڼه اخره کې لیکي چې دا زموږ د ملک د حکمرانانو کوتاهي ده. پکار ده چې دوی خپل منځني اختلافات لري کړي او ملکی سلامتیا سره تړلې هر معامله باندې یو دریز ولري. ورځپاڼه آج خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا سره څلورو صوبو د لسم ترمیم په مطابق د تیل او ګیس محکمې 50% حصہ صوبو لور کولو غوښتنه کړې ده. د کومې نرستو چې د پېټرولیم نوې پالیسۍ حواله سره حکومت پر راتلونکي څو ورځو کې یو مهم اجلاس را بللو فیصله کړې ده. ادارې لیکي چې کوم ځای کې د صوبو د حقوقو خبره راشي نو په مرکز کې موجوده یو خاص لابي په آئین عمل کولو نه ډډه کوي. اهم دغه وجه ده چې د صوبو د اولس په پوره سیستم اعتماد ورو ختميږي او دغه سي کې د ګیس محکمې ته وکړي نو لکه د بجلی پشان پاغې هم د مرکز قبضه ده. ادارې لیکي چې په دې هر څه د خیبر پختونخوا د حکومت خاموشي هم ډیره د حیرانتیا خبره ده. آج ورځپاڼه زیاتوي چې مرکز لپکار دي چې خپلو پالیسیانو کې د آئینی ضرورت په مطابق تبدیلیانې راولي او صوبو لا بجلی او ګیس په آمدن کې د هغوی حق ادا کړي چې صوبې هم د ترقۍ په لور روان شي.
ګران اوریدونکو په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریاله انیلا خالد و چې د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړې و.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن افیرز مجلې د پاکستان او امریکا د اړیکو د خرابوالي پر وجه او د دغه اړیکو په شکولو کې د لویدیځ د رول په اړه یو لیکنه کړې. بلخوا بیا واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د طالبانو په وړاندې د امریکا پر دریز تبصره کړې. د دغه دواړو لیکنو غټکی د سیمې حالات او د نړۍ په مطبوعاتو کې حسیبه شهید درته اوروي.
د پاکستان په سرحدي پوسټه د ناټو د تیری میاشتې د برید په اړه چې د پاکستان له سخت غبرګون سره مخ شو، لویدیس لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې د حل یو لار ورته ومومي. فارن افیرز مجله کې لیکوال سټیفن ډی کراسر د پیښې په اړه د اسلام آباد د غصې د قابو موندلو په اړه لیکي که د پاکستان په سرحدي پوستې دا برید قصدي وي یا تېروتنه، خو په اړه یې د پاکستان غبرګون د دې هیواد په اړه د امریکا د ناکامې پالیسۍ یو ثبوت دی. لیکوال زیاتوي چې دی په دې باور نه دی چې په دې برخه کې د پاکستان نه همکاري به د حکومت د کمزورتیا لامل وي. د دې خبرې یو لامل دا دی چې د پاکستان ملکی او پوځي مشرتابه دواړه غواړي چې له امریکا سره ملګرتیا ولري، خو د هیواد سخت دریځې اسلام پاله ډلې دوی د دې ملګرتیا دوام ته نه پرېږدي. د فارن افیرز لیکوال په باور یوازنۍ لار چې امریکا له پاکستان څخه خپلې غوښتنې ترلاسه کولی شي دا ده چې د پاکستان لخوا د امریکا د غوښتنو د نه منلو په صورت کې هغه هیواد ته کلک او باوري ګواښ وکړي، او یوازې هغه وخت د پاکستان نه ګواښوي چې په عمل کې مرسته وکړي. د فارن افیرز لیکوال خپل لیکنه په دې خلاصه کوي چې واشنگتن باید دا ویره لزانه لري کړي چې په پاکستان د مرستو بندیدل به د حکومت د راپرزیدو سبب شي، او په نتیجه کې به توندلاري اسلام پاله په پاکستان کې واک ترلاسه کړي او د دې هیواد اتمي وسلې به تر کنټرول لاندې راولي. یو بل نړیوال ورسمانه واشنگتن ټایمز بیا د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن په هغه خبرو تبصره کړې چې ویلي وو طالبان د امریکا دښمنان نه دي. ورسمانه پوښتنه کوي چې که د مرستیال ولسمشر په خبره طالبان په رښتیا هم د امریکا دښمنان نه دي، نو بیا ولې یې وژني او دا دومره جګړې د څه لپاره؟ د سپینې ماڼۍ ویان جیکرنی بیا د بایدن د خبرو په سپیناوي کې ویلي امریکا افغانستان ته د القاعده د ټکولو او د دې هیواد د باثباته کولو لپاره ورغلې ده. د واشنگتن پوسټ لیکوال بیا وایي که څه هم ښاغلی بایدن طالبان د امریکا دښمنان نه بلي، خو طالبانو بیا امریکا خپله دښمنه ګڼلې ده، او دا لس کلنه جګړه د همدې خبرې پخلی کوي. د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په باور دا به ډېره بېمانه وي چې واشنگتن دې په داسې دښمن بمونه، راکټونه او نورې مرګونې وسلې وکاروي چې هغه خپل جدي دښمن نه ګڼي.
حسیبه شهید و چې د پاکستان او امریکا د اړیکو د خرابوالي پر وجه او د طالبان پر وړاندې د امریکا پر دریزه د فارن افیرز مجلې او واشنگتن ټایمز ورځپاڼو کې د خبرسو مقالو حال درکاوه.
کله چې هر سره او پرزیدل نو تاسو چیرې وای؟
شل کاله وړاندې د مشرق ځواکمنه امپراتوري لمنځه لاړه او نوي هیوادونه وزېږېدل.
اوس موږ ستاسو لپاره د بیلابیلو رسنیو یو جالبه لړۍ ښیو.
په دغه لړۍ کې په اتوشتو ویډیوګانو کې تاسو ته ښیو چې د هر څه د مشرانو او عامو خلکو لپاره څه معنا لري.
د دسمبر له میاشتې څخه د مشال ریډیو ویب پاڼه کې د پخوانی شوروي اتحاد د نسکورېدو ننداره وکړئ.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان په انګریزي ورځپاڼه دی ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال پروفیسر رسول بخش رئیس له جمهوریت پرته نور هیڅ نه تر عنوان لاندې په خپل مقاله کې لیکي جمهوریت یوازنۍ لار ده چې په پاکستان کې پاکستان مستحکم کولای سي او په دې هیواد کې دننه او په سیمه کې امن راوستلای سي. د مقاله مهم ټکي به له عبدالهی کاکړ څخه واورو.
د ایکسپریس ټریبیون لیکوال رسول بخش رئیس وايي په دې هیواد کې جمهوریت هغه سي نه دی لکه په نورو پرمختللو او بالغ نظام لرونکو هیوادونو کې چې دی. لیکوال د دې وجه د پاکستان د ادارو یعنی فوج، ولسی حکومت، سیاسي انتظامیه او عدلیه په منځ کې د متوازنه تعلق نشټوالی یادوي. د دې په وینا د دې ترڅنګ اقتصادي حالت خراب دی، د جلسو لارې سیاسي حلې ځلې روانې دي او ورسره د فوج لخوا د مداخله ګنګوسي هم خورې دي. نو د دې په خبره د هر څه د هیواد د جمهوریت مستقبل لپاره شنه دي. رسول بخش رئیس پر مخ لیکي د دې په فکر جمهوریت یوازنۍ لار ده چې پاکستان مستقیم کولای سي او هم د دې لارې په هیواد کې دننه او په سیمه کې سوله ترلاسه کېدلای سي. لیکوال وايي پر اوسنی حکومت د دې په ګډون ځین نور خلک تنقید کوي او دا د هر چا حق هم دی، خو د دې په وینا باید دا هم یاد وساتل سي چې پر جمهوریت حکومت د ځانګړي تنقید کولو معنا د جمهوریت وجل نه بلکې داغه روح نور تازه کول دي. لدی ورسره لیکوال وایي چې په وسنی حکومت کې چې هر څومره خامیانې لیدل کېږي خو بیا هم په غیر عیني طریقه لمن زوړل اجتماعي ګټو ته تاوان رسوي. په پای کې د اکسپرس ټریبیون د مقالې لیکونکي رسول بخش رئیس لیکي راځي هغه ماضي یاد کړو چې غیر سیاسي قوتونو جمهوریت عدالتونه د قانون حکمرانی او ملي پیوستون ته تاوان رسولی وو. د دې په وینا هم دغه قوتونو پاکستانیانو ته کمزوري او ماته ټولنه پرساز باز ولاړ سیاسي نظام او یو غیر فعال ریاست ورکړي. عبدالحی کاکړو چې په پاکستان کې د جمهوریت پر ارزښت د اکسپرس ټریبیون ورسپانې د مقالې مهم ټکي تاسو ته ورول.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګور دونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښي.
گران اوریدونکو د سندرو امیل ځانګړي ونې خبرونه تاسو پر اتلونکو غړي کې اوریدلای شئ. راځي اوس په پېښور کې د مشال رادیو له خبريال فواد علي شاه سره د خیبر پښتونخوا سوابي ته ولاړ سو چې د هند په سیمه کې د میوزیم په اړه راته معلومات راکړي. د میوزیم چلونکو وایي د دې سیمه تاریخي ارزښت ته په پام سره په میوزیم کې د پښتون ثقافت سره تړلي تاریخي آثار ایښودل شوی دي. راځي چې ریپورت ته ورسو.
د هند په مقام د باسین په غاړه اوس د خیبر پښتونخوا حکومت یو میوزیم جوړ کړی دی. په دغه میوزیم کې د هند نه او د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو نه راوتي تاریخي آثار د خلکو د نندارې دپاره ایښودل شوي دي. د دې میوزیم یا عجایبګر ډایرکټر اسف رضا وایي چې دې میوزیم کتو دپاره نه صرف دا چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه خلک راځي بلکې د بهر ملکونو د پوهنتونونو استادان هم راځي.
هند میوزیم د موږ سلور ګیلری دی. یو موږ سره ټیپیکل پټان حجره ده. یو چې کوم ګیلری ده هغه د ګندارا ګیلری. ګندارا ګیلری مطلب دار چې په کې موږ سره ګندارا آرټ سپیس مینه پراتری یعنی سکلپچر موږ سره مختلف قسمه پراتری پکانی کې جوړ دی او پشیس شونه کې جوړ دی. دویم چې کوم ګیلری ده هغه موږ سره اتنالوجی کې ګیلری ده. اتنالوجی کې ګیلری مطلب دار چې کوم زمونږ د صوبې زمونږ د علاقې چې کوم اتنیسټی ده مطلب خلک کس کس لباسونه څنګه چي یا زنانه څنګه چي یا مردانه څنګه لباسونه چي یا کوم. دریم چې کوم موږ سره ګیلری ده هغه موږ سره مانوسکریپټ ګیلری ده. مانوسکریپټ مطلب دار چرا ا کتابونه چې په لاس باندې لیکل شي د قران مجید او مختلف سپیسیمن چې کوم د مصر پراتری او سلور مچ کوم ګیلی د مصر هاند ګیلی دا
اسف وای چې د هاند اهمیت په دیوم زیات شي چې سکندر اعظم یا الگزینډر دا سیما په هندستان باندې حمله د پاره استعمال کړی و.
یعنی هر هغه وخت کې د زوم چې کوم صوبه موجوده دی هغه وخت کې کیپیټل یو اهمیت دی دار یو دویم اهمیت دی لکه یو دی هند دار چې را سکندر اعظم الگزینډر دی ګریټ وته انګلیش کې وای هغه چې کوم انډس سریور چې کراسینګ کړو کراسینګ پوینټ چې کوم دی هغه د موجوده هند چې کوم ځکه د میوزیم جوړ دی تاسو په دې د میوزیم لاندې کوم سین تیرې کې نو دا غا علاقه چې په کوم ځای کې سکندر اعظم راغلو سٹے کړو یو مقام هغه نه بعد دلته کې کشته یو برج کړو او د مقام سین چې کوم دی دا کراس کړو.
گلزار سوک چې د پیښور خار نه د هند سیل تراغلې وای
ملګرو وې شر د سیزو د هند غاړه ته نو میوزیم چکر مو لګاو ډېر خپل خپل تاریخي ځایونه دی پکې ډېر زیات خوشاله شو مونږ ډېر ګرځې دي لیدل ته د فرست ټایم رالو نو انتهایی د سیل زم د سرخوا کې د هند پارک ته سین بېږي نو بس اوس دې میوزیم ته لګرال مونږ چې دې کې چکر لګو
د هند یو سیدونکو قیوم خان وای چې دلته سیالګری د پاره ډېر خلک راځي
دل د وز د سین د دې کتولم راځي دن چمنونه خسته زونه دی غیلم راضی کا توله دیک بس زړه بوتان قران مجیدونه نور داسې ټوپک داسې زنه پراته
د هند میوزیم کا تو د پاره راتلون کی خلق وای چې نه صرف دا چې دا د تفریح یو ځای دی بلکې دلته کې خلق ته د خپل تاریخ هم پتو لګي. فواد علی شاه مشال ریډیو پېښور.
ګران اوریدونکو سوار سیدلی د میرمنو لپاره د ځانګړي ونیس پروګرام په لوشه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د روان کال په لومړۍ نه میاشت کې په دغه هیواد کې 615 او انجونی د غیرت په نامه یا د بلی وجی په ترڅ کې ووژل شوې. د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د ژوند او کار حال هم لرو. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده وزیر ده، راځي چې ورته غوږ شو.
په هر کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور ده،
او د چا د زړه ټکور ده.
داسې ولې بیا راګیره په دې اور ده؟ د رسمونو او رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده.
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمې پوښتنې، هم لتانه هم لمانه، راته غوږ کېږده اګرانه.
بلوشه
اوریدونکو، په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د ټولو اول رازو د ریپورت ته. د پاکستان ډان رسپانه لیکي د روان کال په لومړنو نهو میاشتو کې 615 ښځې او نجونې د ملک په بیلابیلو برخو کې وژل شوې چې زیاتره د غیرت په نامه او یا هم د کورنۍ د دښمنۍ له وجې د تشدد ښکار شوې دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو ډلې وایي اکثره په داسې پیښو کې ککړو کسانو ته سزا نه ورکول کیږي، او پولیس یې هم پر دې پلټنې نه کوي چې دغه یو کورنۍ مسله وګرځوي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړي AFP خبری اجانس ته ویلي د روان کال د جنوري نه تر سپتمبر پورې 615 ښځې او نجونې وژل شوې دي چې پکې یو اویا داسې هم دي چې عمرونه د 18 کالو کم خودل کیږي. د کمیشن دا هم وایي دا شمیره زیاته ده، او دوی د اکتوبر نه د دسمبر پورې د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو څارنه کوي چې ممکنه ده د تیر کال په نسبت په 2011 کال کې زیاتې خزه د تشدد سره مخامخ شوی بی. په دغه وجل شو خزو کې 450 د غیرت په نامه وجل شوی، او 109 پردی د کورنۍ لخوا وجل شوی چې ودونه د خپل کورنو د مرزو خلاف کړی دی. په دغه کې اکثره خزه د زور زیاتی ورسته وجل شوی دی. د وجل شو خزو په شمیره کې 19 خپل زامنو، 9 سلويخت پلرونو، او 109 د خوندانو لخوا وجل شوی دی. او زیاتوی باید حکومت پر دې کار وکړي چې خزه به سرنګ د خپل پر ضد د زیاتی خلاف انصاف ترلاسه کوي، او ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. په پنجاب او سند صوبه کې اکثره داسې کیسونه مخې ته راځي چې د کومې وجې له امله د زیاتره نجونو په مخونو تیزاب پاشل شوی دي، او یا هم ورسره زور زیاتی شوی، او یا هم په ونی کې ورکل شوی دي. اخوا د خیبر پښتونخوا د خیر ښېګړې او د ښځو د پرمختګ وزیر ستاره ایاز وایي دوی پر دې کار کوي چې سرنګ د ښځو خلاف د تشدد مخه ونیسي او انصاف ورته ورکړل شي. ستاره ایاز مشال ریډیو ته وایي دوی د ښځو لپاره داسې مرکزونه هم جوړ کړي دي چې دوی کولی شي دغه ته ټلیفون وکړي او مرسته ترې ترلاسه کړي، چې نمبر یې 1121 دی. ستاره ایاز وړاندې وایي
ګوري چې یو خو قوانین اوس چې کم جوړ شو هغه فالو اپ کول او هغه امپلیمنٹ کول په بلونه ډیفرنٹ شکل کې راغلی دي. تاسو به هم کتلی ورسره چې کم زمونږ دکلته کې دا ویمن کمیشن جوړ شوی دی، دا هم د دې لپاره جوړ شوی دی چې داسې قسمه کیسونو کې هغه ته سوشل سپورټ هم وي، هغه ته پروټیکشن هم ورکړلی شي، او دا هغه هر قسمه مدد چې هغه کولوله. دا کمیشن به اوس په ڈسٹرکو کې اون خپلې داسې دفتری جوړی چې خلکو ته خبر تراتګ نه چې هغه د هغه ځینه هغه شي چې د هغه حل کیږي. او ورسره ورسره زمونږ سینټرې مونږ کو لوکړي دی ومن فیسیلیټیشن سینټرې چې 112 د هغه نمبر دی، او هغه باندې چې څوک کوم داسې چاته سمسلې او هغه ورته کال وکړي زمونږ کوشش دی چې هغه آن سپاٹ ورته مونږ هغه مسلې چې دی حل کړو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن دا هم وایي په کومو سیمو کې چې د قانون نافذولو ادارې یا خو کمزوري دي او یا د سرشتینا هلته د خلا ځای مشرانو او د کورنۍ سړو غړو پوره کړي چې په یو پیښه کې خزو ته د خپل خوخي سزاګانی ورکوي.
بلوشه
د پېښور های کورټ د بردیر د سوارې په یوه مقدمه کې د تورن کسانو په هتکړو کې د حاضرېدو حکم ورکړی دی. د بردیر کلکوټ سیمې خلکو په دې لړکې د خپلې کورنۍ د یوې جینۍ چې عمر یې یوازې څلور کاله دی د بچ کولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د بردیر کلکوټ د سیمې یوې کورنۍ د خپل کور د یوې جینۍ په سوره کې د ورکولو نه د بچ کولو لپاره په پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړی دی او پېښور هایکورټ په دې لړ کې د قانون ساتلو ادارو ته امر کړی دی چې دې کورنۍ ته د تحفظ ورکړي او د مخالفې کورنۍ د هغه کسانو د نیولو امر یې هم ورکړی دی کوم چې په دې مقدمه کې تورن دي. دا چې د بردیر د کلکوټ د سیمې څلور کلنه اسما ولی یوه کورنۍ په سوره کې غواړي، د دې پوښتنې په ځواب کې د دغه ماشومی رور حفیظ الرحمن مشال ریډیو ته وویل:
موږ یو خور هغه خاوند د هغه کړی مو دا هغه ترونه لا پاتې چې موږ یې نه تلا خو خاوند هغه د دماغي توازن لکه د برابر نه نور دا غیله کې مسله دا و چې هغه کورنۍ لکه د هغه والده وا خور وا هغه دا هغه والا تکول یو ځل څنګه دې کړو نو دوه ځل چې خبر غلی تقریبا هغه د کور نه استری وو دای تا لا خپل راولې غلا نو دا و ټول بس موږ درګه ولې غلا چې هغه ساتو دالک کړی دا جنې موږ ورکړی وو دی هغه راټو د دې کال موږ ساتل درې کال پخ چې اته موږ بیا ویل چې دا دا وسیرې بل دي چې بچا شنو ورکوي دا زموږ غیرت نه کړل زموږ په خاندان کې ورته وایي موږ هغه بل دي چې وعده کړو د خپل کې موږ یې خپل دایر کو هغه دا وعده نه ماشي رپورټ موږ د ډیګري مې لاو کړو وو کال بعد موږ هغه وعده وکړو بیا دا خاندان والا غلا چې په سوړه کې بل ماشوم راغو کنه موږ قتل کوو.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د سلور کلنی ماشومی رور حفیظ الرحمن وویل چې هغه کله د دې خبرې نه انکار وکړو چې ګنې خپل ماشومه خور دي دغه کورنۍ ته پښوره کې ورکړي، نو د هغه رستو دغه کورنۍ دغه پلار او رور هم اوجلو او د هغه پیښې نه پس دوی په دې مجبور شو چې د پېښور هایکورټ دروازه وټکوي.
انکار نه بعد هغه زما والي صاحب زما ورور دوه چې بار نه بل باندې قتل کړل موږ عدالت نه دا مطالبه کړې وه چې دا د موږ د انسان میلاو شي زموږ د والي صاحب او د ورور دا وینه ولې بې ځایه په داسې ځای کې دیدار کې کړل حکومت رد فایل دی یا د زموږ سره د ظلم مړی وشي.
په تیرو وختونو کې به د پښتنو په ټولنه کې د ښځو د بشري حقونو د خوندي ساتلو لپاره عدالت ته تګ یو شرم ګڼل کېدلو، ولی اوس د پښتنو په ټولنه کې د ښځو د حقونو په لړ کې د برداشت ماده پټو کېدو ده. دا چې د پښتنو په ټولنه کې د بشري حقونو کارپوهان د بدلون ته پس نظر ګوري، د دې پښتنې په جواب کې د بشري حقونو کارپوهي سمر من الله مشال ریډیو ته وویل:
خاندان هغه چې کوم نارینه دی دیو که خپل لوڼه خویندې کوټ ته بوزي انصاف نه، دا خو ډېر زیات ښه خبره ده. او داسې رو رو بنده مخکې بدلون بیا ویني که بنده ټول هر لیول باندې خلک کوشش وکړي. نن که دغه خلک کوټ ته ځي چې دې جنای له څنګه کې انصاف ورکړي، نو د دې مطلب دی چې د دیو بیا سوچ کې بدلون زیاده او دیو دا شی اوس ګڼي چې دې کې دې جنای هغه څه ګنا نه دی بلکې هغه کس چا چې قتل کړی دی پکار دی چې هغه ته دې سزا ملاو شي، نه چې هغه خور یا لور ته ملاو شي.
د بردیر کلکوټ د سیمې د سلور کلنی اسما د سورې په مقدمه کې د پېښور هایکورټ چیف جسټس دوست محمد خان د دسمبر په 28مه نیټه د بردیر د پولیسو مشر، د ملکن ډیویژن د پولیسو ډی آی جی، د ملکن ډیویژن کمشنر او د خیبر پښتونخوا د هوم سیکرټری د حاضرېدو امر ورکړی دی او د اسما د سورې په مقدمه کې ککړ د ملزمانو په هتکړو کې د حاضرېدو امر یې هم ورکړی دی. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
بلوشه.
او اوس هم د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د ژوند او کار حال په دې رپورت کې.
I think Americans are ready for change. I think a lot of us want to turn the page. Now, I know there are people who either say or wonder, would we ever elect a woman president? I don't think we'll know till we try. I'm going to try, and with your help, I think we can do it. I'm here to tell you, health care matters. Our future matters, and it is up to us to take it back.
Da د امریکې د بهرنو چارو وزیره هیلری کلینټن ده چې د 2008 کال د ولسمشرۍ د ټاکنو په کمپاین کې خلکو ته وینا کوي. میرمن کلینټن چې پوره نوم یې هیلری ډیان رودم دی، په یو شمېر څوکو یې کار کړی او د کالج د وختونو نه په سیاست کې وه. په هغه وخت کې چې یوازې د 1600 کال وه، د امریکې د ریپبلیکنس ګوند هم خیاله وه. په دغه وخت کې چا ته دا پته نه وه چې هغه به د امریکې فرست لیډی جوړیږي او په سیاست کې به دومره پرمخ کیږي چې یو سینیټر، فرست لیډی، د ولسمشرۍ کاندیدا او بیا به د بهرنو چارو وزیر جوړیږي، چې دغه ټول کارونه د امریکې په سیاست کې ډیر مهم رول لوبوي. او هیلری کلینټن به په دغه ټولو کار کوي او میرمن کلینټن به په دغه ټولو کار کوي او نه یوازې په امریکا بلکې په ټوله نړۍ کې به پیژندل کیږي. هغه په نړۍ کې تر ټولو زیاته د امریکې د 2020 ولسمشر بل کلینټن د ښځې په تور وپیژندل شوه. د امریکې په یل لا سکول کې کله چې هغې د قانون سبق ویلو، نو په دغه دوران کې دا د بل کلینټن سره ملاو شوه چې اوږده ګیره او اوږده ویښته یې وو او دا یوه ښایسته پیغله به. خو د خپل دې سفر په اړه وایي دې ته دا پته نه وه چې دا به د نیویارک سینیټر جوړیږي او نه یې کله دا سوچ کړی وو چې د دغې اوږدو ویښتو او ګیرې والا هلک چې دی ورسره واده کړی وو به د امریکې ولسمشر جوړیږي. هیلری او بل کلینټن په 1950 کال کې واده وکړو او یوه لور چلسی لري. هیلری په 1950 کې د امریکې په ایلینای ریاست کې پیدا شوې او دوه رونه یې دي. هغه په 1980 کې د امریکې داسې لومړۍ ښځه وه چې د دغه هیواد د قانون د یو شمېر مهمو ادارو مشره پاتې شوه. او کله چې په 1988 کې بل کلینټن د آرکنساس گورنر جوړ شو، نو دا د هغه ایالت فرست لیډی جوړه شوه. او دا شان وروستو په 1992 کې هغه د امریکې فرست لیډی او خاوندی ولسمشر جوړ شو. په دغه دوران کې هغه د خلکو کو د صحت، د خزو او د ماشومانو د حقوقو لپاره کار وکړو. د کینیډا یو ټلویزیون سی بی سی سره په مرکه کې په نړۍ کې د خزو د مسلو په اړه دا وایي:
They've always been security issues. I actually think the case is easier made today because if you look at where a lot of this conflict that we are confronting comes from, places like Afghanistan or the border area in Pakistan or Yemen or Somalia, places where
په ډیرو ملکونو کې د امنیت مسلې دي چې دغې د ښځو ژوند سخت متاثره کړی دی. او چرته چې مشکلات ډیر دي لکه افغانستان، د پاکستان قبایلي علاقې، یمن او سومالیا، چې ښځو ته ښه نه کتل کیږي او نه ورته د اظهار ازادي او یا د خپلو مسلو په اړه د څه ویلو حق حاصل دی. په داسې ملکونو کې ترهګري په وړاندې روانه ده او د ښځو آواز په زور بندیږي. او بیا په ځینو غټو ټولنو لکه چین او هند کې د جینکو شمېره کمه ساتل کیږي، چې په ټولنه کې علاقان زیات او جینا کې کمی، نو بیا د ودونو مسله پورته کیږي، نو داسې پټوله نه کې انتشار خوريږي. او ځکه زه وایم چې د خزو مسلو ته پام
وکړئ.
د بل کلینټن د ولسمشرۍ وروستو هم هغه سیاست پرې نه خوت، بلکې نور هم پکې فعال شوه او د ډیموکراتس ګوند یو مهمه غړې جوړه شوه چې په 2008 کال کې د ډیموکراتس لخوا د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره خپل ګوند غوره کړه. خو هغه وټونه ونه ګټل او مخالف باراک اوباما د امریکې ولسمشر جوړ شو. او د 2009 کال د جنوري په 28 نیټه د باراک اوباما په انتظامیه کې د امریکې وش پیتما د بهرنو چارو وزیر جوړ شو او د خپل عہدې په لومړی پړاو کې د ایشیایي هیوادونو، جاپان، انډونیشیا، جنوبی کوریا او چین په سفر لاړه. د هغه سره په وزارت کې یو کارکونکي هما عابدین وای د هیلری کلینټن په پرس کې به یو څو شیان ضرور وي که هغه هر چرته سفر کوي: د اوبو یو سپری، د دوایانو کیټ، د میک اپ سامان او یو سو تصویرونه کچری تری سوکت آټوګراف اخستلو پر وخت غوښتنه وکي او میده مرچکی هم شامل دی ځکه چې د هغې مصالحه دار خوراکونه زیات خوښوي. هغه په خپله ویبپاڼه لیکي د هغې زیړ رنګ تر ټولو زیات خوښ دی. هغې یو شمیر کتابونه لکه اټ ټیکس ا ویلیج، An Invitation to the White House, Living History او داشان په هغه هم یو شمیر کتابونه لیکل شوی دی چې د میرمن کلینټن په ژوند او سیاسي هلو زلو پکې په تفصیل سره خبرې شوی دی لکه لیډرشپ سیکرټس آف هیلری کلینټن، فور لو آف پالیټکس بل اینڈ هیلری کلینټن، ا وومن ان چارج او یو شمیر نور کتابونه هم شامل دي. هغه د امریکې او د نړۍ په سیاست ژور نظر لري او هر ځای کې د امریکې نمائندګي کړي.
آی ایکسپرسد اور سترونګ کنډمنیشن آف د سیرین گورنمنت.
آی تھنک دیٹ مسٹر قذافی نوز واٹ ہی مسٹ ڈو. آی ڈونٹ تھنک دیر از اینی مسٹری اباؤٹ واٹ از ایکسپیکٹڈ ان ایران، ان عراق، Egypt and Nigeria. In Pakistan, for example.
پخپل یو کتاب کې دا وایي دا د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو نه متاثره ده او هغه یې ډیره خوښه وه ځکه چې د خپلو روایاتو به ډیر خیال ساتلو او ځکه هیلری کلینټن هم اوس د امریکې پیژنګلو ده چې د نړۍ په هغه ښځو کې راځي چې د خپلو هیوادونو په مشکل سیاست کې د سړو سره یو شان کار کوي او دا شان د خپلو هیوادونو پیژنګلو جوړې شوې دي چې یو پکې هیلری رادم کلینټن هم ده. د مشال په خبرونه کې د دې اونۍ پلوشا تاسو واوري ده. اجازه غواړم د خوده پامان.
دا مشال ریډیو